غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا غ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د چین د دفاع وزارت وایي چې پیکینګ دې ته تیار دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې بے طرفانه منځګړتوب وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي توقع لري چې د شمالي کوریا د مشر سره به زر ملاقات وکړي. او د فرانسې او د امریکا جمهور رئیسانو د ایران سره د مذاکراتو د پراخولو غوښتنه کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د چین د دفاع وزارت وایي پیکینګ دې ته تیار دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کې بے طرفانه منځګړتوب وکړي. د چین د دفاع وزیر دا څرګندونې په پیکینګ کې د شانګهای د ټولنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کړې دي. تیر هفته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د لوړ پوړو چینایي چارواکو سره په لیدنو کې له هغه ملک نه د افغانستان په سوله او ثبات کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د توقع لري چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره به زر ملاقات وکړي. ښاغلی ټرمپ د شمالي کوریا د مشر ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه د احترام وړ شخص دی او همداسې یو کس دی چې خبره اوري. ښاغلی ټرمپ وایي چې موږ ته په مستقیم ډول ویل شوي دي چې هغوی غواړي چې دغه ملاقات د هر څومره چې زر امکان لري وشي. ښاغلی ټرمپ پرون د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون سره په خبرو کې دا هم ویلي دي چې موږ فکر کوو چې دا به د نړۍ لپاره یو مهم کار وي. سپینه مڼۍ وایي چې د مشرانو د دغه ملاقات اصلي هدف دا دی چې د کوریا د ټاپو وزمه د اټومي وسلو نه پاک شي. د امریکا او د فرانسې مشرانو د ایران سره د مذاکراتو د پراخولو غوښتنه کړې ده، مګر پرون هغوی د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې په دې باب څه څرګندونې نه دي کړې چې جمهور رئیس ټرمپ به د ایران د موجوده نو اټومي موافقې نه ووځي او که نه. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون ویلي دي چې زه په دې نه پوهیږم چې د ایران د اټومي موافقې په باب به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فیصله سوي. جمهور رئیس ټرمپ یو ځل بیا دغه موافقه سخته غندلې او ویلي دي چې دغه شان موافقه باید هیڅ نه وای شوې. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون خبرداری ورکړې چې که چېرې امریکا د دغې موافقې نه ووځي نو دا به ډېر بد عواقب ولري. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې نن به د امریکا ستره محکمه په دې بحث وکړي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کولای شي چې امریکا ته د ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سوریې، وینزویلا، سومالیې او د یمن په اتباو چې زیات پکې مسلمانان دي د سفر بندیزونه ولګوي او که نه. جمهور رئیس ټرمپ په دې باب درې فرمانونه صادر کړي چې دوه اول نمایشي موقتي وو او دریم فرمانې دایمي دی. توقع ده چې د امریکا د هوایي په ایالت کې د مسلمانانو ټولنه او درې نور افراد به په سترې محکمې کې ووایي چې دغه فرمان د مسلمانانو په ضد تبعیض دی. هغه بعد په مهاجر باندې د جمهور رئیس قدرت پراخه کاندي. د دغه فرمان په دفاع کې به د امریکا دولتي حقوقي وکیلان په دې بحث وکړي چې جمهور رئیس د دې صلاحیت لري چې دغه شان فرمانونه صادر کاندي. په پاکستان کې وی کمیټې فیصله کړې ده چې د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون سره د خبرو لپاره د سیاست مدارانو او قومي مشرانو یو جرګه راوبولي. د پېښور د قول اردو قومندان جنرال نذیر احمد بټ خبر اعلان ته ویلي دي چې د غورځنګ غوښتنې په ځای دي او اردو چمتو ده چې د قانون په اساس مطالبات ومني. هغه موټروان چې په د دوشنبه په ورځ په خپل موټر د کاناډا د تورنټو په ښار کې په پیاده رو لس تنه وژلي او 15 نور زخمي کړي دي، پرون په یوې محکمې کې د لسو تنو د وژلو او د زیات شمېر کسانو د قتل د هڅو الزامونه ولګېدل. په دغه ډرایور الایک میناسن دغه الزامونه پرون هغه وخت ولګېدل چې محکمې ته حاضر کړای شو. د کاناډا پولیسو هم په دې لټه کې دي چې دغه پیښې اصلي علت معلوم کاندي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې 1500 ماشومان د وچکالۍ د اغیزو څخه زیانمن سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د یونیسف دفتر د دوشنبې په ورځ په راپور کې چې په کابل کې خپور شوی ویلي تیر ژمی ډیر زیات وچ و چې د افغانستان 22 ولایتونه یې اغیزمن کړي او اوس په دغه ولایتونو کې د 1 میلیون اوسیدونکو ژوند ته یې ګواښونه راولاړ کړي او پرې منفي اغیز یې کړي دي. دا اداره وایي 2 میلیونه نور خلک به هم په افغانستان کې په راروانو میاشتو کې د وچکالۍ د اغیزو څخه زیانمن شي. د یونیسف د دغه راپور له مخې په 10 ولایتونو کې د اوبو زیرمې د 10% پورې وچې شوي چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي او د خوړو د نه مسؤونیت او څښلو اوبو ته یې د خلکو نه لاسرسی زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د وچکالۍ اغیزې به پر ماشومانو باندې خورا زیاتې وي ځکه چې همدا سیمې د خورا لوړې کچې خوارځواکۍ د ستونزو سره له وړاندې مخ دي. یونیسف وایي د مناسبو روغتیایي خوړو د څښلو د پاکو اوبو او د حفظ الصحې د امکاناتو نشتون به د ماشومان روغتیایي وضعیت لا خراب کړي. د دغه ادارې ویان فریدون آریان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر 1500 پورې افغان ماشومان د وچکالۍ د منفي اغیزو د ګواښ سره مخ دي. ښاغلی آریان وویل
کومې شمیرنې چې موږ ترلاسه کړې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 1500 ماشومان د ګواښ سره مخ دي. اوس مهال کومې شمیرنې چې موږ یې لرو شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان او شاوخوا 343 زره امیدواره ښځې د خوارځواکۍ پورې له مربوط حالت څخه کړېږي.
په افغانستان کې د یونیسف د ادارې رئیس عادل خضر ویلي چې د دې ادارې لومړیتوب دا دی چې په هغو سیمو کې چې د وچکالۍ اغیزې زیاتې دي د اوسني حالت مخه ونیول شي او د ماشومانو او د هغوی کورنۍ وړتیاو ته ځواب وویل شي. د یونیسف ویاند وایي دا اداره د خپلو ملاتړو ادارو په مرسته په لومړي سر کې غواړي چې په عاجله توګه د 3 نوي زره امیدوارو ښځو سره مرستې وکړي. ښاغلی آریان وویل چې یونیسف غواړي په دې پروګرام 10 میلیونه ډالر مصرف کړي تر څو خورا زیاتو اړینو ماشومانو او امیدوارو ښځو ته اوبه او خواړه برابر کړي. یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه ماشومان او 3.5 زره ښځې په روان میلادي کال کې د جولای له میاشتې د دسمبر تر میاشتې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په افغانستان کې ماشومانو او امیدوارو ښځو ته د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کړې چې افغان حکومت له وړاندې په ولایتونو کې تر 80% پورې د وچکالۍ حالت له امله خبرداری ورکړی او له دغه حالت سره د مبارزې لپاره یې له نړیوالې ټولنې شاوخوا 100 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی نن د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یو 2 میاشتنی اضطراري پلان ترتیب کړی دی. ښاغلی رستمی زیاته کړه په تیرو 2 میاشتو کې وچکالۍ نه یوازې خلک زیانمن کړي دي بلکې د څړځایونو د کموالي له امله یې په ډیری ولایتونو کې څاروي هم زیانمن کړي دي. ښاغلی رستمی وویل د وچکالۍ د شدید زیانمننې له امله دوی د افغانستان ولایتونه په 3 کټګوریو ویشلي دي چې د لومړۍ کټګورۍ 45 ولایتونه له شدید وچکالۍ سره مخ دي. هغه وویل په هغو سیمو کې چې د وچکالۍ له امله څړځایونه نه دي شنه شوي دوی ورته حیواني خواړه او واښه لیږدوي.
وزارت زراعت بخصوص برای مقابله
د کرنې وزارت له وچکالۍ سره په مبارزه کې مخصوصا د مالداری په سکتور کې پوره چمتووالی لري. تر اوسه د څه باندې 8 زره ټنه حیواني خوړو قرارداد ترسره سوی دي چې د اړتیا په صورت کې به اړو ځایونو ته ولېږدول سي.
ښاغلی رستمی وویل دا مهال په ټول افغانستان کې د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت څه باندې 40 میلیونه څاروي وجود لري. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د اورښت کچه د تیر کال په پرتله تر 1.6% پورې کمه وه چې له امله یې د دغه هیواد په اکثره ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د حالت سره مخ شوي دي. خو دا وزارت وایي د وچکالۍ حالت په ولایتونو کې یو ډول نه دی. په سویل ختیځه حوزه کې د عبدالله په نوم یو بزګر د وچکالۍ له امله ستونزې داسې بیانوي.
سږ کال په خوست ولایت کې هغه وخت چې بارانونو ته زیاته اړتیا وه بارانونه ونه شول نو فصلونه حیوانات او نور څړځایونه د وچکالۍ سره مخامخ وو. همدارنګه هغه حیوانات چې په څرځایونو کې چیرې د هغوی لپاره مناسب څرځایونه آماده نه شول ځکه چې وچکالي وه.
د جوزجان، بادغیس، فاریاب، غور، اروزګان، زابل، کندهار، هلمند، سمنګان، بلخ، بغلان، کندز، هرات، فراه او نیمروز په ولایتونو کې خلک تر 80% پورې د وچکالۍ له حالت سره مخ دي. خو د میدان وردګ، لوګر، تخار، پکتیا، نورستان، سرپل، دایکندي، بامیان، کاپیسا، پروان، پنشیر، کابل، بدخشان، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا او خوست ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د دوهمې او درېمې کچې له حالت سره مخ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، کابل کې په ټولو اسلامي معیارونو برابر یو بانک په فعالیت پیل وکړ. د باختر بانک خپل نوم د افغانستان په اسلامي بانک بدل کړی او وایي چې له سود پرته خلکو ته بانکي خدمتونه برابروي. افغان چارواکي وایي چې حکومت خصوصي سکتور سیال نه بلکې خپل همکار بولي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابله راپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې د لومړني اسلامي بانک فعالیتونه په دغه بانک کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د بانکي حساب په پرانیستلو سره پیل شول. د افغانستان اسلامي بانک چې پخوا باختر بانک بلل کېدی د عزیزي ګروپ اړوند دی. ښاغلی عبدالله چې په دغه پرانیسته کې خبرې کولې ویل په وروستیو کلونو کې د دولت او خصوصي سکتور په اړیکو کې مثبت تغیرات راغلي.
حمایت حکومت وحدت ملی در
په هر برخه کې د خصوصي سکتور له کار څخه د ملی وحدت حکومت او زموږ ټول ملاتړ اعلانوم ترڅو پیاوړی شي او ښه زمينه ورته برابر شي. بلخوا د عزیزي ګروپ لخوا د اسلامي بانک د پرانیستي قدردانی کوو.
د افغانستان اسلامي بانک مسولین وایي چې د دې بانک ټول سیستم یې د اسلامي بانکداري سره سم جوړ کړی او همدارنګه مسولینو او کارکوونکو ته په دې برخه کې روزنه ورکړې.
We want to achieve customer
مغوړو چې د مشتریانو د خدماتو په برخه کې بهتره اوسو. د خټیم په جوړولو سره، د خې ټکنالوژي په کارولو سره چې د اسلامي بانکداري خه خدمات ولرو چې نه یوازې تر ټولو خه اسلامي بلکې د افغانستان خه بانک ولرو.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا به د افغانستان د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول ولري ځکه ډیری افغانان د سود لويري په بانکونو کې خپل شتمنۍ نه اچوي.
پک دې سره نه خلک بنګداري ته بدې خاطر نه راځي چې هغه کې سود دی او هغه خلک د بانکي نظام نه هم لري دي او د اقتصادي فعالیتونو کې دوی برخه نه لري چې دا د بنګداري نظام هم ضعیف کوي او اقتصادي نظام ته هم یو ضربه ده. نو موږ امید لرو چې دغه اولنې اسلامي بانک به داسې خدمات خلکو ته ورکړي چې دغه خلک راجلب کړي تر څو بانکي نظام ته راشي.
د اسلامي بانکداري متخصصین وایي چې دغه ډول بانکداري کې ټول چاري د اسلامي شریعت له اصول سره سم مختزي.
انانوي بانکداري پیسو ته د جنس په سترګه ګوري او همیشه هغه په کرایه ورکی تارزخ نه اوچته خرڅولای شي، اما په اسلامي بانکداري کې موږ دې ته دیوازې د هغه منځګړي په شکل باندې ګورو چې ارزښت له یو طرف نه بل طرف ته تبادله کوي او لدی پرته بل کوم خاص ارزښت نه لري.
په افغانستان کې دا مهال د درو دولتي بانکونو ترڅنګ شپږ خصوصي او د درو بهرنیو بانکونو څنګ فعال دي چې د اسلامي بانکداري شپږ کړکۍ هم پکسته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یمن کې د هغو لسګونو ملکیانو د وژلو په باره کې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې په تیرو څلورو ورځو کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې وژل سوي دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا رپورټ رالېږلې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر رپورټ ورکړی دی چې په درو بیلابیلو پیښو کې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملو کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي دي چې اکثر یې ملکیان دي او د ماشومانو او ښځو په ګډون ډیر نور زخمیان شوي دي. رپورټونه وایي په لومړۍ حمله کې چې د جمعې په ورځ شوي د 15 ماشومانو په ګډون 21 ملکیان ووژل شلو چې د تایز د ولایت په یو کلي کې په موټر کې سفر کاوه. د بشري حقوقو څارونکو دوه ورځې وروسته رپورټ ورکړ چې په دوه بیلابیلو پیښو کې ډیر کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو. د بشری حقوقو ناطقه لیزا تروسل وای د دغه پیښو ډیره تباکونکې پیښه د واده په مراسم باندې حمله وه. دا وای د ائتلاف دوه هوایي حملو د واده خیمه تباه کړله چې لږ تر لږه 19 تنه پکې وژل شلو او تقریبا 500 نور ټپیان شلو. دا وای ښایي چې د وژل شوو او زخمي شوو کسانو شمیر له دې نه هم زیات شي. تروسل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
Local inhabitants informed our staff that the victims do not have any political affiliations, not to say that that would have made the wedding party a legitimate target. They also said there were no military objectives in the vicinity of the targeted area at the time of the attack.
محلی اوسیدونکو زمون کارکونکو ته معلومات ورکړی دي چې دغه وژل شوو کسانو هیڅ سیاسي ارتباط نه لاره چې د واده دغه مراسم به هدف وي. او دوی دا هم ویلی د حمله په وخت کې دغه سیمې ته نږدې نظامي هدف هم نه و. تروسل امریکا غږ ته وویلی دا نه پوهیږي چې په ملکي هدفونو باندې حملې په غلطۍ کې شوې دي یا د ارادي اقداماتو یوه برخه وه. تروسل بیا زیاتوي
We have, over the years since March 2015, documented numerous attacks, often when large number of civilians have been killed, in cases like wedding parties or funerals where civilians gather. But it's clear that such incidents continue to shock, and that is why it is so important that there
is... The 2015 کال نه را په دې خوا د بیلابیلو پیښو اسناد برابر کړي دي چې کله چې د ملکیانو په غټو غونډو باندې کېدې لکه د واده مراسم یا په جنازو باندې او زیات شمیر ملکیان پکې وژل کېدل. مګر څرګنده ده چې دا رنګه پیښه ټکان ورکوونکې دي او همدا علت دی چې بې پرې تحقیقات یې ډېر مهم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د سعودي عربستان په مشر ائتلاف نه غواړي چې د دغو وروستیو مرګاني حملو په باره کې تحقیقات وکړي. دغه اداره زیاتوي د هغه چا سره چې د دغو حملو مسؤول وي باید حساب کتاب وشي او د دغو حملو قربانیانو ته باید تاوان ورکړی شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته. په کندوز کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو 15 اونۍ وروسته هغه 350 ښوونځي بیرته فعال سوي چې د طالبانو لخوا یې درسي چارې ځنډول سوي وې. طالبان وایي ښوونځی یې ځکه تړلی وې چې حکومت د استادانو تنخواوې د بانک له لارې ورکولې. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ راستولی.
د تعلیمي کال د 15 اونیو له تیرېدو وروسته په کندوز کې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي ښوونځي د قومي مشرانو په منځګړتوب پرانیستل شول. وسلوالو طالبانو هغه وخت په دغه ولایت کې 350 ښوونځي وتړل چې د ښوونکو معاش بانکي سیستم ته واوښته. وسلوالو طالبانو او د ښوونځیو یو شمیر مدیرانو د معاش له بانکي سیستم سره مخالفت وښود او ښوونځي یې وتړل. د تعلیمي کال په پیل کې هم د وسلوالو طالبانو لخوا ښوونکي دې ته مجبور شوي وو چې باید د بانکي سیستم پر خلاف مظاهرې وکړي. طالبانو د کندوز د ښار دننه هم ځینو ښوونځیو ته اخطارونه ورکړي وو او دغه ښوونځي تړل شوي وو. د ښار دننه یوازې 50 ښوونځي پرانیستي وو. د معرف تدریسي مرستیال کریم وحدت وایي چې د کندوز د ښار او ولسوالیو له 1500 ښوونځیو څخه 350 ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي وو.
بعضې مکاتب دي موږ بند یا مسدود دي چې هغه که مجموع کې درته وایم د 1500 به مکتبه دي چې 1500 به مکتبه کې 350 به مکتبه په سطح د ولایت باندې مسدود دي یا بند دي. او په هغه جمله کې د مرکز د کندوز هغه بعضې کلیدي مکتبونه چې موږ مرکز شاخوا کې لرو هغه په فضل خدای هغه خلاص دي.
وحدت دا هم وویل چې د معارف یو شمیر کسانو هم د ښوونځیو په تړلو کې له طالبانو سره لاس درلود ځکه دوی د معاش د ویش په پخوانی سیستم کې چې نقد به وروړل کې د پیسې اخیستې. د کندوز د معارف رئیس رستم خان احمدي وایي چې د قومي خلکو په منځګړتوب یې ښوونځی پرانیستې خو هغه د ښوونځیو د بندېدو په اړه له دې زیات نور څه نه وایي.
سر دې چې موږ دا معاشونه له وجکینه یا معتمدینا کابل بانکي ته اړولي وو مکتبونه زمنګا مستیو ونان سه تلاش دی ریاست معرف مقام محترم ولایت او نور ارګانو او سپینګیرو متنفیزونو مخاور طریقه منګه د مکتبونه بیرته نن الحمدلله پرانستل شو.
د معرف مسولین چې نه غواړي نومي واخیستل شي وای چې له طالبانو سره د قومي خلکو په منځګړتوب ژمنه کړې چې د هرې ولسوالۍ په مرکز کې د بانکي و نمائندګي پرانیزي، نو ځکه یې ښوونځیو ته اجازه ورکړه. د علي آباد ولسوالۍ د قزاقو د کوڅې یو ښوونځي دروازې ته لوی قلف اچول شوی دی. له تیرو 15 اونیو څخه را په دیخوا په قندوز کې د اکثرو ښوونځیو دروازو ته هم دغه ډول قلفونه پراته وو، خو زده کوونکي بیا هیله لري چې ښوونځي پرانیستل شي او دوی زده کړې وکړي.
نوم مې مزباده خو چې قزاق اوسیدونکی، موږ غواړو طالبان را مکتب بند کړی دی، موږ غواړو چې خپل مکتب ته لاړ شو او مکتبونه مو خلاص شي.
سیمه ایز طالبان وایي دوی ځکه په قندوز کې د ښوونځیو د تړلو امر ورکړی و چې که استادان له بانک څخه معاش اخلي نو مجبور دي چې یوه ورځ رخصت وکړي، او دوی نه غواړي چې ښوونځي رخصت شي. خو خلک وایي چې که د استادانو معاش بانکي شي بیا له استادانو څخه څوک په یوه او بل نامه پیسې نشي اخیسته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د پولیو له واکسینونو څخه د زرګونو ماشومانو پاتې کېده د پولیو پر ضد رواني هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندهار په شمال کې تر 4000 زیات له 50 کالو څخه کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزن له واکسین څخه محروم پاتې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې باوري.
په کندهار کې د پولیو پر ضد د مبارزې اونۍ لمانځل کیږي، او اساسي موخه هم روغتیایي مسولین د پولیو پر ضد د روانو هڅو چټکوالی په ګوته کوي. خو د خاکریز ولسوالۍ چې په روان کال کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم لري، پکې له تېرې یوه کال راهیسې تر 4000 زیات کوچنیان د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي د واکسین د تطبیق په برخه کې خپل شرایط عملي کړي چې د دوی د روغتیایي معیارونو سره برابر کار نه دی. د جنوبی حوزې د کتلی مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د یادې سنځې لکباله په خاکریز ولسوالۍ کې واکسین نه دی عملي شوی.
بدبختانه یوازې یو ولسوالۍ بیا هم مس لرو، په خاکریز ولسوالۍ کې کمپاین نه لرو، زموږ هڅې بیا هم ادامه لري تر څو وکولای شو د خاکریز ولسوالۍ کې هم کمپاین شروع. څلور مثبتې پیښې لرو. د امنیت تر څنګ بیا هم د ردو کورنیو موجودیت، ځینې کورنۍ بیا هم رد دي تر اوسه پورې، دوی واکسین کوچنیانو ته نه ورکوي، مختلف علتونه لري.
بلې خوا ته د کندهار والي زلمی ویسا وایي چې په دې ولایت کې د پولیو ناروغي ډېره د اندېښنې وړ مسله ده. نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې ولایتي ادارې د ولسي مشرانو په وسیله د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه هم غوښتي چې د پولیو د کمپاینو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي.
چې واقعا دا زموږ دپاره ډېره خوښوونکې ده، ولې سره له هغه چې زموږ روغتیایي ټیمونه په دې هکله ډېر تلاشونه کوي، ولې بدبختانه بیا هم دا پیښې شته. د قوم د مشرانو په واسطه د حتی د مخالفینو سره اړیکې نیولې دي، څو وکولای سو چې زموږ کوچنیان چې د وطن راتلونکي ده د دغه خراب او ناوړه مرض څخه خلاص کړو او د پولیو واکسین تطبیق کړو.
د واکسین له پروګرامونو سره مرسته کوونکي ادارې وایي چې د ګرمۍ د موسم پر اتاک سره د پولیو د خپرېدو خطر نور هم زیاتیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په تیر اونۍ کې د کندهار ښار څخه د نمونوي چټلو اوبو پایلو هم شوولې چې په چاپیریال کې د پولیو ویروس شتون لري.
د رواني میاشتې د پولیو د ویروس لپاره چې های ترانسمیشن سیزن ورته ویل کېږي، او په دې کې د پولیو ناروغي د خپرېدو چانسونه د نورو میاشتو په پرتله لوړېږي، ځکه هوا ګرمه وي او د پولیو ویروس هم په ګرمه هوا کې هغه خپرېدلې ډېر تیز وي. د تشویش وړ خبره ده که چېرې موږ ونه کولای شوای چې د پولیو ویروس مخنیوی وکړو، نو بیا به په روانو میاشتو کې نورې پیښې هم ولرو.
په کندهار کې د روان 2013 میلادي کال د پیل راهیسې د ګوزن څلور مثبت پیښې سبسوي چې دوی په شاولي کوټ، یوه په سپین بولدک او یوه هم په خاکریز ولسوالۍ کې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کاناډا کې پولیس وایي چې یو کس خپل موټر پر خلکو ور وستی لس کسان یې وژلي او 15 تنه یې زخمي کړي دي. مشکوک کس الیک میناسیان نومیږي او 25 کاله عمر لري. چارواکو دا یو قصدي عمل بللی او ویلی دي چې د برید د انګیزو پر معاملو پر معلومولو کار کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
پولیسو د وان ډرایور 25 کلن الیکس میناسیان معرفي کړی او نیول شوی دی. امنیتی چارواکی وایي میناسیان د تورنتو اوسیدونکی دی او د پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. د تورنتو د امنیت قومندان مارک ساندرز خبریالانو ته ویلي چې دا یو قصدي عمل و.
عیني شاهدان وایي دغه موټر له فنج سړک څخه یانګ سړک ته روان شوی و او په پیاده رو باندې وخته. د عمومي نظریاتو نه ښکاري چې دا اقدام قصدن ترسره شو.
د کاناډا پولیس وایي په پیښه کې لس کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د دغه پیښې د قربانیانو په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده.
موږ باید په خپل هیواد کې د خوندیتوب احساس وکړو. موږ وضعیت له نږدې څارو. د هیواد د قانون د پلي کولو قواو سره په ګډه به د ټولو کاناډایانو خوندیتوب یقیني کړو.
کاناډایي چارواکو د دوشنبه په ورځ ناوخته هڅه وکړه چې د خلکو هغې اندېښنې رفع کړي چې ویل کېدل دا کېدی شي د یو ستر پلان برخه وي.
د هغو معلوماتو پر اساس چې اوس زموږ په لاس کې دي، د تورنټو په یوه څلور لارې کې رامنځته شوې پیښه زړه بوږنوونکې وه، خو د کاناډا د ملي امنیت له مسالې سره ارتباط نه لري.
چارواکو په دې پیښه کې د ترهګرۍ احتمال رد کړی، خو تر اوسه یې د دې برید د انګیزې په اړه پوښتنې او اندېښنې نه دي ځواب کړي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د پیښې له ځایه تقریبا 10 کیلومتره لرې د تورنټو په یو بله سیمه کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو جیو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د اپریل د 23 څخه تر 30 پورې په نړۍ کې د مرضونو څخه د ژغورنې اونۍ ده. د ملګرو ملتونو اداره د میندو او پلرونو څخه غواړي چې په دې اونۍ کې هم خپله او خپل بچي د مرضونو څخه د ساتنې په هدف واکسین کړي. نور تفصیل پلوشا کاکړ راکوي.
د واکسین په برکت په کال کې میلیونونه انسانان د مرض او مرګ نه ژغورل کیږي. ډاکټران ټول خلکو ته هغه کواړوي او کزاړه د واکسین مشوره ورکوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د ادارې ماموره ډاکټر فلویا بستیو وایي چې واکسین ډیر ګټور وي. هغه وایي د مرضونو نه د ژغورنې دپاره د واکسین اخیستل د ولس د روغتیا دپاره یو ستره او قوي وسیله ده. د روغتیا نړیواله ټولنه WHO وایي چې په تیرو 15 کالو کې 14 میلیونه ماشومان د مختلفو مرضونو له کبله مړه شوي دي. که چیرې دوی ته واکسین ورکړل شوی وی نو اوس به ژوندي وی. د شری، تبې، ټوخي، ګزن او نورو مرضونو علاج یوازې د واکسین په ورکولو کې دی. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې دوی د افریقا په ویشت هغو ملکونو کې د کال 2016 پورې د زیړي د مخنیوي او د میاشو په وجه پیښودونکو مرضونو د ختمولو دپاره 1 میلیارد خلکو ته واکسین ورکول کیږي. د داخلي مرضونو ډاکټر کن راډکراس وایي
دا مرض ډیر مضر دی او د ګردو د خرابولو هم سبب کیږي. د جګر دپاره هم مضر دی او مجموع کې د بدن وینه هم خرابولی شي.
په برازیل کې تقریبا 40 میلیونه خلکو ته واکسین ورکړل کېدل، خو بیا دوی واکسین اخیستل پریښودل ځکه چې فکر یې کاوه چې واکسین به د ګټې په ځای تاوان ورکړي. خو ډاکټر راډکراس وایي چې دا واکسین نه یوازې چې خوندي دی بلکې ګټور هم دی. هغه زیاتوي
دا د مرضونو په مخنیوي کې په سلو کې نوي فایده کوي او څومره زیات چې واکسین اخیستل کیږي هغه عمره زیاته ګټه کوي.
دا وخت تقریبا سلو کې 50 ماشومان د شیری د مقابلې دپاره واکسین کیږي، خو ډاکتران وایي چې دا شمیر اوس هم کم دی. د WHO ماموره ډاکټر فلاویا وایي چې موږ باید سلو کې نوي واکسین زیات کړو، نه یوازې هغه ماشومان چې واکسین شوي نه دي بلکې هغه هم چې واکسین یې اخیستي. موږ باید دې ته زیات پام وکړو. د روغتیا نړیواله اداره هڅه کوي چې ملکونه دې ته اړ کړي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي. د کال 2020 لپاره هدف دا دی چې د ګزن مرض بالکل ختم شي.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعتا پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.